دیگه احمد تکل با شما هست و من امید مرزبان ساعت 9 با یک مجله دیگر برمیگردم.
مرزبان صاحب ستاره مشه سلامت اوسه قدرمن اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هوبجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خرغلس د خبرونه په زیاته برخه کې د هرې اونۍ په شان د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبرو چی کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنا کې لوتلی لیکوال عبدالنافع همت سره د طنز پر څرنګوالي بحث لرو.
طنز چې سړی خندي، داسې کومیډي هم سړی خندي، ټوکی هم خندي، هزلج هم خندي، هجوی هم خندي. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده.
دا خبری اتری با د ازادۍ رادیوی مجلې په 19 پروگرام کې واوري. خول ازادۍ او بخې د ازادۍ مجلې په 19 پروگرام کې واوري. خول ازادۍ مجلې مخکې په خبری برخه کې به واوري چې د چین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره په پوځي برخه کې همکاري پراخه کړي. د هر څه وروسته راځي لمړی قسیم سولمال د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. روسیه د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. تمه کېږي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له چارواکو سره وګوري. او د عراق په ختیځ کې په یوه ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. د هم بشپړ خبرونه. روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د هغو وسلو او مهماتو یادونه کړې چې افغانستان ته یې په دې وروستیو کې سپارلي او زیاتوي چې دا هیواد به د تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د روسیې په پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو کې مسلکي پرسونل وروسي. بلخوا پرون افغان ولسمشر په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پوځي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو لړ توافقاتو پر چوکاټ خبرې کړې دي. ارګ د زمیر کابلوف له خولې وایي چې روسیې په سیمه کې د داعش حضور ته اندېښنه څرګنده کړې ده، خو روسي چارواکي د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت مبارزه د ستاینې وړ بولي. د ارګ څخه د خبرې سوي خبر پاڼې په وینا افغان ولسمشر د ملي دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د امنیتي همکارۍ د توافقنامې د چوکاټ د نهایي کولو په حق لدی له روسي لوري سره ژر تر ژره اقدام وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یو خبر پاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخه اشقاباد ته رسېدلی دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به نن د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا له رئیس یایلم بیردیوف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنۍ چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د منځنۍ آسیا په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر هم ملګری دی. په فاریاب کې یو خبریال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل سوی ډبول سوی دی. قطب الدین کوهی چې په ژواک خبري اژانس لپاره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د یوې خبرې پیښې د پوښښ لپاره د فاریاب د والي دفتر ته تللی و او دی وایي د پروګرام د ځنډېدو له کبله غوښتل بیرته خپل دفتر ته ستون سي چې په لاره کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ووهل سو.
از دفتر ولایت برآمدم راه را انسداد کرده بودن بر ما اجازه عبور
نه وی لاره تړلې و او ماته د تیرېدو اجازه نه راکول. ما ترې وپوښتل زه خو خبريالې مو خپل دفتر ته روانم. هغه ویل هر څوک چې وي موږ اجازه نه ورکو. ما ورته ویل چې زه جنگ نه غواړم. همدا خبره مې چې وکړه یو تن پر ما د ټوپک په میل ابرید وکړ. نور هم راغلل درې کسانو په منځ کې سار کړم. تیرې وهلم تاسو خپل ګوري چې ټپي کړی یم. د فاریاب د ملي امنیت ریاست وایي هغه کسان چې د پژواک خبري اژانس خبریال سره یې ناوړه چلند کړی نیول سوي او د محل په توقیف کې دي. په فاریاب کې خبریالان وایي د دوی له همکار سره په شوي چلند خپه او اندېښمن دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر ټولو ارزښتمن مدال پرون د ځنګړو سمندري ځواکونو هغه سرتیر ته ورکړ چې په افغانستان کې د یو امریکایي یرغمل د ژغورنې په عملیاتو کې خپل ځان د هغه په مخ کې سپر کړی و. شپږ دېرش کلن ادوارد بیرز د سمندري سیل په نوم د پټو عملیاتو د ځنګړې قطعې شپږم سرتیری دی چې د ویاړنې مدال ترلاسه کوي. نوموړی د 2012 کال په ډسمبر میاشت کې د دلیپ جوزف په نوم د امریکایي ډاکټر د ژغورنې په عملیاتو کې برخه درلوده چې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته سوی و. په دې عملیاتو کې د سیل یو غړی ولګېد او بیرز د جوزف مخې ته ودرېدی څو د یوه طالب جنګیالي له ډزو یې وژغوري، خو په عین حال کې پر هغه طالب ډزې وکړې او ویې واژه. د عراق په ختیس کې په یو ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه څلېرویشت کسان وژل سوي دي. پیښه د دیالا په ولایت کې د جنازې په مراسم کې سوې چې تر پنځوسو زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. عراقي چارواکي وایي په وژل سوو کسانو کې د شیعه ملیشو څو قمندانان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي پوځیان باید د عراق له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي څو وکولی سي له داعش ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. اشتن کارتر پرون په پنټاګون کې وویل له عراق سره په یو وخت په سوریه کې هم د داعش ته وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي. د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په موخه د ستراتیژۍ او عزم ځواک له موږ سره دی، نه د اسلامي دولت له ډلې سره. زموږ شریکانو په عراق کې د رمادي ښار بیرته ونیوه او په انبار کې هم پرمختګونه کړي. په عین حال کې موږ په سوریه کې هم د داعش ته له منځه وړلو لپاره په مبارزې کې په عملیاتي ډول مهم ګامونه اخیستي دي. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه وویل په عراق کې عملیات د صدراعظم حیدر البته حیدر لبادی تر مشرتابه لاندې تر سره کیږي. او د دې محل وروستی خبر دا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د سرغړاویو په اړه جدي اندېښنه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر چې دا محل د دې سازمان دورهیي رئیس دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې له کیف او مسکو وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. نوموړی همدارنګه وویل روسیا او اوکراین باید د منسک د سولې هوکړه لیک چې یو کال مخکې لاسلیک سوی په سمه توګه عملي کړي. د شتاین مایر په وینا د اوکراین د کړکیچ د هواري یواځنۍ لار د همدې هوکړه لیک عملي کول دي. تمه کېږي چې د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران به د مارچ د میاشتې په درېیمه ورځ خپلو کې په پاریس کې وګوري او د اوکراین په ختیځ کې به په پرمختګونو او ستونزو خبرې وکړي. په اوکراین کې د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په پیل سوي کړکیچ کې تر اوسه تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو مخکې یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرو. په دې خپرونه کې به پر کلتوري او ادبي مسایلو خبرې اترې او جالب بحثونه واورئ، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د چین لوی درستیز ژمنه کړې چې هیواد به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري پراخه کړي. جنرال فان فین هوی وایي چین په پوځي برخه کې له افغانستان سره 480 میلیونه ین چې 3 میلیون ډالر کې مرسته کوي. د چین د پوځي مقام پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او نورو جګپورو چارواکو سره وکتل. د دې لیدنو کتنو تفصیل اجمل اند په یو راپور کې اوروي.
چین وایي په پوځي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې به د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین لوی درستیز کابل ته د سفر په ترڅ کې د دوشنبې د ورځې په ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې په دې اړه څرګندونې کړي. فان فین هوی ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت اقدامات د ستایلو دي. نوموړي ژمنه وکړه چې چین په انکشافي او اقتصادي برخو سربیره په پوځي برخه کې 480 میلیونه ینه مرسته کوي چې د څه باندې 3 میلیونه ډالرو معادل دي. د چین لوی درستیز په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې د هغې طرحې ملاتړ هم وکړ چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو مسله یاده شي. د فان فین هوی په وینا هیواد به په نږدې راتلونکي کې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. له ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره په لیدنو کې د چین لوی درستیز ویل ل ترهګری سره مبارزه باید د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین ترمنځ د یو شریک چوکاټ لمخې مخکې وړل شي او څلور وړه هیوادونه باید خپلو کې د اطلاعاتو او معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. چین یو له هغه څلورو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې د نقشې د جوړولو په څو څلور اړخیزو غونډو کې استازي برخه لرله. په دې څلور اړخیزو خبرو کې پر چین او افغانستان سربیره د پاکستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. یو شمېر سیاسي څېړونکي په افغانستان کې د چین رول مهم بولي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د چین ملاتړ له دوو اړخو د افغانستان لپاره مهم دی. خغلی جلالي وایي له یو اړخه چین کولی شي هڅه وکړي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه شرایط برابر کړي، یعنې د پاکستان په همکارۍ له وسلوالو طالبانو سره روغې جوړې ته لاره هوارولی شي. له بل اړخه چین کولی شي په عین وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې پوځي مرسته وکړي، څو هغوی وکولی شي په مخکې پراته ګواښونه له منځه یوسي او د سولې لپاره زمینه برابره شي. سره له دې چې تمه وه د افغان ولسمشر او د چین د لوی درستیز ترمنځ به هغه غونډه کې د چین د رول پر موضوع هم خبرې وشي چې په همدې اونۍ کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه جوړیږي، خو له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. افغان ولسمشر د دوشنبه په مخام له چینایي هیئت سره په کتنه کې د تروریزم ګواښ نه یوازې د افغانستان بلکې د چین او ټولې سیمې لپاره جدي خطر وباله. افغان ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې طرحه موثره وبلله او ټینګار یې وکړ دا مبارزه باید د یو روښانه او واضح میکانیزم له مخې ترسره شي او له ټولو تروریستي ډلو سره باید یو ډول چلند وشي.
د ازادۍ رادیو خبرونې او قدر منو اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ مجلې اونیس پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت سروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کړي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په روان 2016 میلادي کال کې به د افغانستان د زعفرانو حاصل 4 ټنو ته ورسیږي. د ورځپاڼې له مخې افغان چارواکي وایي چې کاروانګر به 4000 کیلو ګرامه زعفران تولید کړي او د کوکنارو ځای به پرې ونیسي. دوی هیله لري زعفران چې اوس یې کښ په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی په ټول هیواد کې دود شي. چارواکي وایي چې دوی د زعفرانو د حاصل زیاتېدو اټکل د تیر کال تولید ته په پام کوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د متخصصانو په قول وایي چې د زعفرانو د تولید زیاتېده به نه یوازې افغان کروندګر و هڅوي چې د کوکنارو له کرلو لاس واخلي، بلکې له افغانستان سره به هم مرسته وکوي چې په ځان د بسیا کې ډالر ته نږدې شي. دغه راز به د افغانستان صادرات ډېر کړي. د بریتانیا ابزرور ورځپاڼې بیا د ترکیه او یونان ترمنځ د اوبو په خطرناکو لارو اروپا ته د افغانانو د مهاجرت په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د فیروز مظفری کیسه خپره کړې چې له کابل ترکیې ته ځي او هر ورځ د ټلیفون له لارې خپل ورور فرید ته د لارې د خیریت حال ورکوي. تر هغه شیبي پورې چې مظفری په یوه کوچنۍ بیړۍ کې سپریږي او له ترکیې د یونان په لورې خوځیږي، ورور یې د انتظار او ډار شیبې شمیري، خو دوستان ورته وایي چې ممکن د مظفری د ټلیفون چارج خلاص شوی وي. بلاخره څرګندیږي چې د مظفری بیړۍ په اوبو کې ډوبیږي، د کورنۍ یولس نور غړي هم په اوبو کې ډوب شي. او انډیپندنت ورځپاڼې د یوې ښځې له لورې د طالبانو د یوه قمندان د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه د افغان پولیس چارواکو او د والي د بیان په قول وایي چې دا پیښه د تخار ولایت په خواجه بهودین کې شوې ده. دوی ویلي چې طالب قمندان غوښتل چې یوه کور ته ننوسي، خو څرنګه چې په خپل سر د چا کور ته د نارینه و ننوتل د افغاني دود خلاف عمل دی، ښځې قمندان وبیشت او وی واشه. ورځپاڼې د قمندان نوم نه دی څرګند کړی. او نیو یارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هلمند په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د هلمند د وضعیت د څېړلو ترڅنګ د عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې چې په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو همغږي په غاړه لري. قهرمان وایي چې په هلمند کې د نتیجې ته رسیدلې چې سوله د جګړې له لارې نشي راتلی. قهرمان وایي هیله لري چې په هلمند کې به بدلون راوړي. د وویل د هیلې یو علت یې دا پښتو شعر دی چې غوټه پسې وهې په لاس بدر شي، چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته.
د ازادۍ رادیوي مجله. زتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې په مورنۍ ژبه د زده کړې او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اقمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو.
وحیدالله اکسیر د غوره روغتیا مجلې په باره کې راته غږیږي.
په مجله کې روغتیایی او ارواپوهنیزې لیکنې خپرېږي.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د ټوکیا او طنز په فرقونو راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د غنی خان د شاعرۍ د انګلیسي ژباړې مخکتنه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې د کب میاشتې په درېیمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، شاعرانو او لیکوالو د غنی خان پر شعر، شخصیت او ژباړل شوې ټولګې خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی غنی خان د پښتو ژبې او ادبیاتو یو بې جوړې شاعر وباله او انګلیسي ژبې ته یې د نوموړي د نظمونو ژباړه ګټور اقدام وګاڼه. په غونډه کې شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق، په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل، استاد نجیب منلی او استاد حبیب الله رفیع د غنی خان پر شعر، شخصیت او چاپ شوې مجموعه خبرې وکړې. همدارس د غنی خان لمسی ښاغلی مشال خان چې دغې غونډې ته له پښتون خوا څخه راغلی و، د خپل نیکه د شعرونو د ژباړې په خاطر خوښي څرګنده کړه او ښاغلي امتیاز صاحبزاده ته یې د دې ویاړ مبارکي وویله. د غنی خان غنی 141 نظمونه ښاغلي امتیاز احمد صاحبزاده انګلیسي ته ژباړلي او کتاب یې د آغا خان بنسټ لخوا په 450 مخونو کې چاپ شوی دی. د کب د میاشتې په دویمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو نړیوال سازمان فرهنګي ټولنې او ځینو مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مورنۍ ژبې په اهمیت په تېره د ښوونې او روزنې په ډګر کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې ژبه په افهام او تفهیم، فکر او د فرهنګ په پیژندنه او ساتنه کې مهمه وسیله او د تمدنونو بنسټیز عنصر ده. په همدې اساس د ملګرو ملتونو د سازمان علمي، سیاسي او فرهنګي مؤسسې یونسکو په 1999 میلادي کال کې د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. وروسته په همدې مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د جمهوری ریاست د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې ویل شوی دی: له نیکه مرغه د افغانستان اساسي قانون ماشومانو ته په خپلې مورنۍ ژبه د زده کړې حق ورکړی دی. د اساسي قانون 43 مادې دولت مکلف کړی دی چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د انډولیز تعمیم په خاطر په هغو سیمو کې چې خبرې پرې کیږي د مورنۍ ژبو د لوست زمینه برابره کړي. د غونډې په پای کې ډاکټر سریا یوسفزی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یونسکو د نړیوال سازمان د افغان ګډې فرهنګي ټولنې د جرګې او د افغانستان د فرهنګ او ژبو د انکشاف او ملاتړ ملي بنسټ ګډه اعلامیه ولوستل شوه چې په یو برخه کې ویل شوی دی: د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. څېړنې ښیي چې د مورنۍ ژبې پر بنسټ روزنه د زده کړې بنسټ دی او له ښوونځي څخه د زده کوونکي د مورنۍ ژبې استل له ښوونځي څخه د هغه زده کوونکي د استلو په معنا دی. افغان ادبی بهیر ګوګل ژباړن ته د پښتو د زیاتولو لکابل له ګوګل شبکې مننه وکړه. په کابل کې افغان ادبی بهیر د روان کال د سلواغي په 13 نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې له ګوګل شبکې او له هغو ځوانانو چې ګوګل شبکې ته د پښتو پر رسولو کې هلی ځلې کړې دي مننه وکړه. ویناوالو په خپلو خبرو کې پراتلونکو کې ګوګل ژباړن ته د ژباړې پر ځینو ننګونو هم خبرې وکړې او له ګډونوالو سره یې مشورې شریکې کړې چې څنګه له ګوګل ژباړن سره د پښتو د ژباړې په برخه کې مرسته کېدای شي. د ویچې پښتو ژبه د هغو 14 ژبو په ډله کې شامل ده چې په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته ورزیاتې شوې دي. د ګوګل له وروستۍ زیاتونې سره اوس د دې شبکې د ژبو شمیر 104 ته لوړ شوی دی.
افغان لیکوال د ماشوم ادبیاتو په برخه کې شوي کارونه کافي نه بولي. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې خوري ورې هڅې شوې دي، خدا چې منسجمې او محسوسې نه وې. په دې وروستو کې ځینو بنسټونو او افغان فرنګیانو دې اندېښنې ته توجه کړې، یو شمېر آثار یې ژباړلي او چاپ کړي دي. زموږ همکار خان محمد ستانکزی پری رپورت لري.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه، باز یک دفعه مورچه آمد پای مو شکارچی.
د کوتر یا میگی که صد ماشومان په ادبیاتو کې مشهور ده او افغان ماشومان په ډیر مینه سره اوري. که څه هم د تیرو کیسو اوریدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغه کیسو پسې کتابونه سپړي. په دې وروستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 8 له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی رادیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د په دې اړه د جاري فعالیتونو په هکله وویل،
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 45 کتابونه په تېرې اوو میاشت کې زموږ چاپ شوله. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلې ده. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلي وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکوو. اوسمهال موږ پرې یوه دایرالمعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 5500 جلد دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړی خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغې وروسته په هېواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بې اغېزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ موسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هسې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی آزادی رادیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودی او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي. د یو کمیسیون د لارې چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثار لومړی، دوهم او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. اطلاعات و فرهنگ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړي کړي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ژمن دی.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالمې ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن آزادي راډیو ته وویل،
یعنی وقتی که برق نمی باشه در زیر صندلی که میشینیم بازگام قصه های افسانه
دی وویل، کله چه برخنا نبی در صندلی لاندی چکینو ماشومانو تزین کسی وایو لکه بوزک چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داس نوره، زکه چه لسی ریالونو سنه تر لاسه کوی
چیزی بدست نمیرن.
سربیره پر دی زین نور بنسټونه هم شته چه د ماشوم د ادبیاتو لپاره هسی کوی. لدې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس د واخان میناپال آزادی رادیو ته وویل،
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه سره د شعرونو سره د دې له کیسو څخه استفاده کوي. ماشومان راځي او د دې والدین ماشومان دلته راوړي او ځینې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهره په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
کتاب که رسمکا داشته باشه خوشمه، صحیح واضح واضح نمشته باشه، رنگویزی باشه.
دو بل حقا کتابونه چه رسمونه لری خوخیگی بی او پتیره حقا چه خرنگونه ولری او واضح واضح لیکل شوی بی. ده کسو کتابونه مو خوخیگی او رسم ولری،
رسم داشته باشه.
په عین وخت کې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا لپاره د یو بل بنسټ مرستیاله نیګین رهوای چې د ماشوم ادبیاتو ته ډیره لږه پاملرنه کیږي او په کار ده چې حکومت د دغه فرهنګ ژوندی ساتلو ته جدي هڅې وکړي. د افغانستان خلک وایي چې له لومړي سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هسې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
له 2000 کال راهیسې هر کال د فبروري 1 د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. د لمانځنې مقصد یې ژبنۍ رنګارنګي ته هڅونه او په مورنۍ ژبه د ښوونې او روزنې د پوهاوي خپرول وي. د یونسکو سازمان په همدې مناسبت په سږني پیغام کې په مورنۍ ژبه د روزنې په کیفیت ټینګار کړی دی. د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې د مورنۍ ژبې ستونزه یې لا نه ده حل کړې، افغانستان هم شامل دی. د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د نورو معتبرو اسنادو له مخې ژبنی حق د بشري حقونو د مهم جز په توګه پیژندل شوی دی، خو دا حق لا هم هغسې چې ښایي نه دی تامین شوی. په همدې باره کې زموږ همکار نورګل شفق د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اکمل صاحب، د کب دویمه یا د فبروری میاشتې یوویشتمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې نوم نومول شوې ده. په افغانستان کې هم دغه څو کلونه مخکې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه، یعنی په دې اړه خبرې کېدلې چې باید مساعده شي اکثرو افغانو ماشومانو ته. تاسې د معلوماتو له مخې اوس مهال فرزن څومره ماشومانو ته په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه مساعده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه افغان ماشومان له تیرو لس دولسو کلونو راهیسې، په تیره بیا له تیرو اتو کلونو راهیسې په هغه ډول سره چې اړتیا ده ورته کې په هغه ډول سره دوی د مورنۍ ژبې نه د استفادې حق نه لري، خو په هغې کچه ترې محروم هم نه دي لکه پخوا چې وو. موږ خوشبختانه د افغانستان ټولو سیمو ته په مورنۍ ژبه کتابونه رسولي دي، خصوصا په پښتو او دري ژبه، او د رسمن مو د مختلفو مکاتبو پر اساس له ریاستونو د معرف نه جدي غوښتنه دا کړې ده چې هر ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړی سي. دا هغه رسمي او نیک اقدامات دي چې تر دې پخوا نه وسوي. دا په دې تیرو اتو کلونو کې وسول، او اوس هم موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چیرته هم چې په کوم ښوونځي کې د یوې خاصې ژبې ویونکي ډېر دي، هغوی ته په همغې ژبه موږ تدریس کوو. موږ په ختیځو او سویلي ولایتونو کې چې پښتانه ډېر دي، په ټولو ښوونځیو کې په پښتو تدریس کوو. په شمالي او مرکزي ولایتونو کې چې هلته دري ژبې ډېر دي، هلته موږ په دري ژبه باندې تدریس کوو. او د دې تر څنګ د درېمو رسمي ژبو لپاره چې د اساسي قانون په اصولو کې راغلي دي، هغوی د تدریس زمینه موږ برابره کړې. لږ تر لږه د اتو ژبو لپاره موږ لاواله تر شپږم ټولګي کتابونه لیکلي او چاپ کړي او توضیح کړي دي. له شپږم نه تر نهم ټولګي پورې او له هغه نه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ډیزاین شوي دي. او همدا اوس چې ما تاسو سره خبرې شروع کړې، له دنه مخکې مې د یو سیډ لیو هیات سره مجلس و چې دغه د چاپ لپاره امکانات رینه ترلاسه کړو او کتابونه چاپ او روسي وویشو. بیا هم متاسفانه زموږ نننۍ ستونزې ډېرې له تیرو لسیزو نه موږ ته راپاتې دي. موږ د ټولنې نبض او د ټولنې نفوس یا ورځ کې نسو بدلولی، یا په یوې لسیزه کې نسو بدلولی. خصوصا په کابل کې ستونزه د مورنۍ ژبې ډېره ده، خصوصا د پښتنو لپاره. هغوی چې له کلیوالو سیمو راځي یا د پښتنو کورنۍ دي، هغوی باید په دري ژبه زده کړې وکړي. کسان په ولسو ناحیو د کابل کې موږ دې ستونزې ته رسیدګي کړې ده، او په ښوونځیو کې موبایل ټولګي د پښتنو لپاره او د دري ژبه لپاره جوړ کړي دي. خو بیا هم سل په سلو کې دا ستونزه نه ده اواره. په تېره بیا خصوصي ښوونځیو کې دې شي ته ډېره پاملرنه نه کېږي، او ماشومان چې ورځي هغوی ته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېږي. د دې ستونزه دا ده چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې کابل داسې یو پاتې سوی چې د ژبو توازن ته او د ژبو د ویونکو توازن ته متاسفانه پکې پاملرنه نه ده سوې. همیشه یو ژبي سیستم په کابل کې پاتې سوی ده، که مکاتبو دولتي، که مکتبونو دولتي، که تدریس او کتابونه، هر څه چې وو په یوه خاصه ژبه وو. او له اطرافه هم چې خلک راتلل فکر کوي چې مکلف په دې دي چې هغه ژبه زده کړي او په هغه ژبه زده کړي وکړي. اوس دا سیستم لږ لږ د بدلون په حال کې ده. موږ ټولو ریاستونو ته، خصوصا د کابل معرف ریاست ته، هدایت ورکړی رسمن چې په کوم ښوونځیو کې چې د پښتو شاګردان ډېر دي، هغلته د پښتو ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. او په کومه سیمه یا ښوونځي کې چې هلته د دري ژبې شاګردان زیات دي، هلته د دري ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. پخوا له دې نه چون دا اصل نه و، اکثریت ښوونکي که پښتانه هم دي په دري تدریس عادت سوي دي. اوس چې ته پښتو صنف ته هم بیاي، هغه په دري ژبه ډېر خوشاله دي چې تدریس وکي. یا هم استادان اکثریت د دري ژبې ویونکي دي،
ځکه
عادت شوي دي. له لسګونو کلونو راهیسې دوی په هغه یوه ژبه باندې تدریس کړی. حتی زده کوونکي چې ورته وایي چې یا پلرونه درته وایي چې په بیل ټولګي کې کېنوي د پښتو، خپله نه دي خوشاله چې هلته ولاړ سي. بنان موږ باید دغو ټولو ملحوظاتو ته پاملرنه وکړو، د زده کوونکي خپلې خوښې ته، د کورنۍ خوښې ته، د تدریس مؤثریت ته، او دې ته چې څومره امکانات موږ لرو. مثلا موږ په یو ښوونځي کې د دې لپاره چې د پښتو زده کوونکو لپاره پښتو درسي زمینه برابره کړي کیفیت له نظره نسو غورځوي، چې هلته هیڅ معلم نه وي او تا یو څلوېښت کسان جدا کینولي او ورته وایي چې دا خو پښتانه دي او موږ ور پښتو صنف ورته جوړ کړی ده، بینان هم استاد ورته موجود وي هم کتاب ورته موجود وي. دې ته کرا کرا موږ روان یو، خو په داسې یو سلسله به مخ ته ځو چې پکې کیفیت له لاسه ونه لویږي، په داسې یو سلسله به موږ مخ ته ځو چې پکې د ماشوم او زده کوونکي حق تر پښو لاندې نسي.
حقمل صاحب، د یو مثال په توګه وایم، تاسې هم دغه مشکلات یادونه وکړه او یو څه ما دوهمه پوښتنه هم پکې ځواب شوې ده، خو بیا هم فرزن د کارتینه او په سیمه کې په کابل کې د پژواک لیسې نه هغه ماشومان چې په غوښتلې په پښتو ژبه درس وایي هغه د محمد صدیق پسرلي لیسې ته ولېږل شول هغې ښوونځي نه. اوس یعنی اغل ته چې زغه کېدلی یم همدغه مسله شته ده، نو کېدای شي په نورو کې به همدغه وي. دغه د استادانو فرزند دوی ته د استادانو رسول به
څنګه؟ ګورئ، ټولګی به ورته اضافه کوي، ښوونکی به ورته اضافه کوي. خو احمدشاه بابا مینه کې یا هم سید نور محمد شاه مینه کې چې تاسو یې یادونه وکړله، هلته دا ستونزه حل کېدلی شي. مثلا یو ښوونځی څنګ ته ستا د استاد صدیق پسرلي یا د هاشم یوندوال یا نور ښوونځي په دغه ډول سره او استادان هم سره ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو. بیا هم موږ ټولو زده کوونکو ته ویلي دي که چیرې پنځلس نه ډېر کسان له شلو نه ډېر کسان تاسو داسې برابرېږئ چې په یو مشخصه ژبه تدریس غواړئ، تاسو عریضه کولی سئ ادارې ته، او اداره مکلفه ده چې تاسو یو ټولګی برابر کړي، یو استاد درته برابر کړي، او یا هم په هغې ژبه د تدریس امکانات درکړي. زه چې د نشراتو د رئیس په حیث تاسو سره خبرې کوم، ما په کافي اندازه فیصدی د ژبو په پام کې نیولی او کتابونه مې تیار کړي دي. هر ښوونځی چې په کابل کې او په هر سیمه د افغانستان کې په مورنۍ ژبه کتاب غواړي موږ ورته برابروو او دا حق ورته ورکوو.
تاسو مخکې ویل چې په څو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمینه به مساعده شي. زه یو وخت غږېدلی وم دا د پشهیي ژبې ځینو کسانو سره، او یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان موږ افغانان شته دي چې هغوی هم دغه ګیله بلرله چې موږ په مورنۍ ژبه موږ ته د زده کړې زمینه نه ده.
بحث دی، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبې درس ده. د اساسي قانون هدایت دا ده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پشهیي ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پشهیي ژبه کړو. ځکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د ټولو تر څنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو دریز دانه کې لیکل او لوستل دز دانه کې او راځي به په پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو غوی لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړي، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ هم د پښتو دری چې دغه د ټولو افغانستان لپاره دي، او د دې دوړو ویونکو ته موږ امکانات برابر کړي.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
ښه، د مشکلاتو د حل لپاره خو یوه ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پرته له دې جزئي مشکلاتو نه موږ ډېر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوئ، شاید په دیولو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودای، تاسو ان شاء الله وکاله روسي اصلور پنځه کال روسه کو ګوري، شاید د ډیر روشتو کې لدن ډیر خسي. او ته لدی ور ها خو از ما په خپل نظر دا چې د درې موجبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډیره ضرور ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نکول، نړیوالو ژبو سره یو نتړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو او نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو، زموږ دا کاروان هدف ته په غړول سره چې موږ غوړو نه سي رسیدای. شاته تاسو سره مم پوسوس واري دا خبر کړي، هغه ورسته د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخه کې چې سړنې کولې، هر کلی ته بچلاله لمی غوي بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پریک دی، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده، او نړۍ تړي او علوم پیشرفت دي، علوم موږ ته راځي کی. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویې تر څنګ د مورنۍ ژبه د تقویې تر څنګ خاله ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو،
او زده کوونکو ته پکار ده چې اوس انګلیسي
بیل شکه کنه زده کوي، بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کنه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس بنه لري، کنه زده کوي په هغه محدود تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرارن د کلونو کتابتون لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوی دی، سیړنی ور باندې سوی، کاپی سوی دی، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوی، زوړ کتاب کې خدل سوی، او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوی دی. په دغه ډول سره په مخ روانو کړه.
ډیره مننه.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وحید الله اکسیر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکسیر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. له ښاغلی اکسیر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هرې میاشتې په لومړۍ نیټه خپریږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړي دي او پنځمه یې تر کار لاندې ده.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کاروالی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کاروبار دی او هم لیکنې کوي، روغتیايي لیکنې کوي. یا روغتیايي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرېږي؟
په مجله کې روغتیايي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرېږي، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګ د مجلې په آخر برخه کې بیا موږ یوه د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې. نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشي په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري، دا د نثر لیکلو ته باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب، په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه، فرضاً نثر لیکل، هغه به څونه اهمیت ولري؟ فرضاً زه کیم که وغواړم چې د نثر په حیثه کې معلومات ترلاسه کړم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کړم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه وي نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله وي او مقالې فرضاً اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروری دي؟ ولې په دې اړه مجله کې چې تقریبا دو دیر صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده، یعنی نسوای کېدلی چې فرضاً که زه وایي په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حیثه کې هیڅ نه دي شوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای، ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو هغه خبرې دي کنه چې موږ یې کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجلې مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه هم نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا هم یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري، نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
پهرحال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي. د دې نه مطلب څه و؟ یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي؟ هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اړوکو په حیثه کې تاسو که چا ته معلومات ورکوئ، څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي. مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي، هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که د مثلا ګونډې خوږېږي نو څنګه به خپله علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوي د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره د پوری خپل درملنه په خپل کوي؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او پاینال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار د ټابلیټونو نه استفاده وکړئ مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې کچیرته د فشار د ټابلیټونو نه استفاده وکړي، هغه مشکل به ډیر جدي، ممکن ده د مرګ پایسي. داسې مشکلات به څنګه تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا کنه ساتئ؟ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات دي؟ فرزن ځینې معلومات خو نه کېږي، فرزن تب خو ډېره یوه لویه دنیا ده.
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو، داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه ټابلیټ وخورئ یا ډاکټر ته مځئ نو دغه کار وکړئ. مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم، د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي. فواید ماست، مثلا د زړه حمله چې څنګه کولی شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو، چېګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم، دنو بیا در وپهنی په برخه کده. لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل خنه دي، لما شوم او تفیق لا، فواید خندیدن چیست، سیگریت های الکترونیکی به ترک سیگریت کمک نمی کند، او همدارنګه مو لبراین تریسی سره ګمرکه هم پکې لرو. نو دغه سیم موضوعات مونږ پکې خبرو،
یعنی تر ډیره د پوره هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په غو باندې پوسی. تاسو د درملنې لارې چارې خلک وطنه خيستي، بلکه وقایوی تدابیر دی چې دغه په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي او هغه څه دي چې هر سړی لازم ده چې ور باندې پوه شي. اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده، معلومات په پښتو کې، په دری کې، په نورو ژبو کې ډېر اسانه دی او هر سړی پیدا کولی شي. تاسو چې مقالې خپروئ د لیکوالو، اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو را اخلي، تاسو ته یې راستئ، خپله یې لیکي، څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرزن دا به بل ځای نه خپرې شوي؟ یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې ډېر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خپاره کړي. تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرزن د مستو په حیثه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډېر لیکنې شوي دي، دا تاسو څنګه معلومولی سئ چې فرزن د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خپر کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خپر سوي؟
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خپره کړم، او لیکوالان نو ته هم چې لیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید، حتی اوس هر څوک فیسبوک لري، حتی د خپل فیسبوک کې باید نوې نشر کړي دغسې لیکنه وي. هغه لیکنه چې زه یې وګورم چې ما بل چیرته لیدلې وي یا کوم بل څوک راته ووایي چې دا لیکنه خپره شوې ده چیرته، نو بیا هغه موږ نه خپرو. تر ډېره حده کوشش کوو چې موضوعات نه وي.
مجله مو محدوده تر ته هم د کابل پورې ده که ولایتو ته مست؟
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو. په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو، د نورو خلکو ته نه ورکوو، ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي، هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي، په ښار کې نه لولي. په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلي دي، هغوی که چیرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم را اخلي هغه لولي. نو موږ مجله یو پروګرام هم ورته برابر کړی دی، مجله وردګو ته، جلال آباد ته، پروان ته، غزنی ته، او په دې بله ګڼه کې انشاءالله هلمند ته مو هم په نظر کې دي، هلمند ته یې هم لیکو. وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ، د دې مصارف خپله پوره کوي، نور کسان مرسته درسره کوي؟
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی، دوا وارداتی شرکت دی، هغه ورکوي. موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي.
کورو مدام ډېره مننه،
ژوندی اوسئ. خیر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
پر اخوال می خیل دا ځل د ځواني مرک شاعر دانیال تریری یو نظم چې دغه د اردو لوي وګدي منظومه خدا میره نظم کیو پړېګا څخه خستل شوی دی، پښتو ته منظوم راجباړل او د کلمه کړای دی. پام مور تر اړوم
د وحشت کرونده زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندې، زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندې، انسان ته هم دې خپل خوبونه بلا، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دی نه دی، ځکه که دا سوای نو مار به خزانو غوندې خوبونه هم ژغورلی ضرور، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، په تجوریو کې به پټ پراته وای، مگر خوبونه خو په خپله، مگر خوبونه خو په خپله، د لیمو تر دریڅو د باندې په لارویو پسې نارې وهي، د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي، خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت، خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت، په زور زنایې لوټل کېږي عزت، سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، بیا هم په دې دواړو جوړېږي سنگاریږي محلونه مدام، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، هلته دی وي تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، چې دغه دواړه پکې نشنه کېږي، دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه، او له ګلونو د باروتو خوشبوی لټېږي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډېره سره غواړي، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، تلوسه اوج ته ده ختلې چې انسان کمځکه څوک لوټل کېږي لومړی، تلوسه اوج ته ده ختلې چې انسان کمځکه څوک لوټل کېږي لومړی.
په تیر ادبي باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی و. د نن په باس کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د باس د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب، ستړی مسي. په تیر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خنده او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادي، او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره. احمد صاحب، تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجموعه چاپ شوې دي، سیاسي عینکې، او د هغه مخکې سپیسنګ مډالونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم تر اوسه نه ده چاپ شوې، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې په سایټونو کې خبره سوی دی، خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ شوی.
طنزونه خو لیکل کېږي، خو کوم تعریفونه چې سوی دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکه له طنزه بېلوي. تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل په حیثه کې خبرې وکړې، او دوی مو بیل کړو له طنزه. حال دا چې ما ډېرې داسې ټوکې لیدلې دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده په یوه ټوکه کې. په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ور علاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بېلولی سي.
طنز د ټوکو، د هجوي، د هزل او د کومیډي سره یو خپلوي لري، چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندي، داسې کومیډي هم سړی خندي، ټوکه هم خندي، هزل هم خندي، هجوي هم خندي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاق برخه ده. مثلا اول حج بترازو حج عربی کلمه ده چې په خوا تنزون ته حج وویل. حج معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر یو لیکوال یو ادیب هغه وخت یا یو د دربار یو ټوکمار یا یو ظریف سړی چې به کله یو ډېره ظریفانه خبره وکړه پاچا به هغه ته انعام ورکوي مستحب. پخوا قصیدې رواج وې دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې اشخاص ته به یې لیکلې د دوی فتوحات به یې ستایل د پاچاهانو فتوحات به یې ستایلې د دوی قوم نسب به یې ستایل د دوی کړنې به یې ستایلې د دوی سخا به یې ستایل. نو پاچاهانو به دوی ته ډېر ماجی امتیازات ورکول خو هغه وخت هغه لیکوال شاعر ادیب هغه چې اوس په لاس ور نغله بس نو د اصل پر ځای به یو زهرجن ترخه جبر اوېسته نو بس هغه پاچا ته په لګیاسو یا مستقیم یا غیر مستقیم نو په بده ویلو په غندلو به شروع وکړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل سپکول رټل دا حج وو چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وه. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله جلا نه مطالعه کېدله په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتدارۍ کې به ستونزې وې مشکلات به وو خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه هر څه پر فرد راڅرخېدله هغه به پاچا او امپراتور به ملکه به ځکه نو ټول بریدونه و حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل حزل دی. حزل هم عربي کلمه ده د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم حجویه شعر لرو هم حزلیه یا حزلیات کدا سی حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو. دا به یو مناسبه کلمه ورته یو چټی او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري حجویه شاعري بلري حزلیه بلري خو چاپی به نه په جباره کې واځي خوشال بابا چې دا جرأت یې کړی چې په خپل زمانه کې په قلم باندې خپل حجوی شری لیکل دا کار غنی خان کړی دی. خو دا هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعران مثلا استاد نومیالی دی ډېر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډېر قوت لري. د آثار دی حجویه آثار لري هم یې د نثر په شکل لري هم یې د نظم په شکل باندې لري. خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډېر ستر رول لري یوازې په ټولنه کې دا خبره هم نه ده. یعنی دا چې ډېر شاعران لرو چې د هیچا نه بیریږي
ډار نه کیږي
هو د ډار خبره نه ده. اما د دې شت څخه دفاع نسی کولای دا ادب کورنۍ ته نسی منسوبولای. دا ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني په خپل غیر کې نه مني. دا ادب د دایرې څخه باسي ځکه نو دی په شرمیږي. دا چې ډېر لیکوال کې زړه به غواړي خوان بور کی د خپل ځینی تسکین د پاره چې خپل وخاندي نور هم وخاندي. اما د ټولنې اخلاقي اړخ او بیا اخلاق من په ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی ځکه چې ادبیات ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم د ټولنې سره تړلي دي. چې لیکوال دې ته اړ باسي چې د لوستونکو کې د مخاطب څوک دی نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار لري تک هغه ته یو څه ورکوي هغه به په اخلاقي مارګ لړلی په اخلاقي مسله به دیواله. ځکه نو د وخت په تېرېدو سره حج او حاصل لکه په عربي او په فارسي کې چې د مور ډول ویدله په پښتو کې هم د مور ډول ویدلی دي. د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جګړو کې پاتې دي.
خو دوه شکله خو دا وو درېم فکر کوم ټوکه ده.
هو درېم شکل ټوکه ده. ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دی وایي دا طرز نه دی دا ټوکه وز ما په نظر دا یو اشتباه ده. د ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني دا چې ټوکه محتوا نه ده. ټوکه قالب دی فورم دی. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. کله چې و ټوکه ډیره اوږده مې اما تر ټولو کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بیخي ولن ډایلاګ دی. په دې فورم کې هم حج وسته په دې کې هم حاضر وسته په دې کې په ټول باندې پراته زونه هم ست چې ما مخیا ده ونه دا ټوکه موږ لرو چاغه د تانس په ټول باندې پرادې.
کیدای شي د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري هغه مساله لري ځینې د حزل لري هغه چې د تانس په ټول پرې د یو مثال کیدای شي مکتوب وایي
د بابا د متر جدام د شونې ورزنه په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي یا په سیستم باندې سوي دي یا په معلم او مربي او په شونې کې باندې سوي دي. نو هغه خلکو چې د ظرافت یې قوي و هغو د یو بې کفایت معلم په اړه یو ټوکه ویلې ده او دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس شوې ده. هغه معلم چې خپل صنف نسي کنټرولولی په هر لحاظ چې نسي کنټرولولی خو بالاخره دی ملامت بلل کېږي چې باید خپل صنف کنټرول کړي، د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي. ټوکه داسې ده چې وایي د معارف وزارت د خوا د تفتیش هیئت تللی و یو مکتب ته، نو د دې دپاره چې ښه نظارت وکړي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واچي، د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې کښته شوي دي، د مکتب غولې ته چې ورغلي دي مستقیما یو صنف ته تللي دي، د سیم په دروازه کې درېدلي دي، په سیم کې یو غال مغال دي، دوړ دي، خرچلې کې دي، بخار ده، چیغې و خنداوې و نارې دي. نو چندانې څوک نه معلومېږي، څوک په کړکۍ کې ناست دي، څوک په چت پورې راځړېږي، څوک یې د بل په اوږو کې سپاره دي، خو خبره نه اورېده کېږي. نو دا د تفتیش د هیئت د مشر دا و صنف ته ننوتی، ډېر په قار هم دی او دا صنف د لویانو صنف دی چې وې کتلې په دې کې چې د ټولو غټ هلکو چې په نظر باندې غټ وری دي چې ور مړه کړ در غوږ یې ونیوي، نو هغه ته وایي چې ته خو غټ هلک یې، دا نور که در تا کوچنۍ دي واړه دي، ته ولې شوخي کوې، سم ودرېږه، خو صنف ټوله چپ شو. نو وروسته دغه هیئت نصیحت شروع کړي چې تاسو دلته د درس لپاره ځئ، بد کار یې دا مو سال جوړ کړی و. په اخره کې پوښتنه وکړه چې معلم چیرې دی، نو شاګرد ته وویل ور صاحب دا تا چې در غوږ نیول دي دغه زموږ معلم دی. یعنی په دې معنا چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې په دې شوخي په جانډوخره کې معلم ورسره شریک دی، شاګردان سره دی په ګډه انډوخره جوړه کړې ده. دلته ګورو چې ښه یو هغه په داستاني ادبیاتو کې یو اصل موږ لرو د تلوسې په نوم، سسپنس، تلوسه ده. یعنی سړی دې ته منتظر کړي چې اوس نو معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه وایي. دې ته د چانه دی پام چې هغه تر ټولو شوخ، هغه تر ټولو د ګډوډۍ سبب چې سوی دی، هغه په خپل معلم دی په دې صنف کې.
ټوکه جالبه وه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل ما اورېدلی وه، وایي له صنفه ایستلی و، بیا وایي چا ورته وویل چې معلم مو چیرته ده، وایي هغه چې تا له صنفه وایي اوس د هغه معلم. د دې مختلف شکلونه شته دي. د ټوکې او د طنز عمده ممیزې چې دوی سره بیلوي دا څه دي؟
یوه ممیزه خو دا ده چې ټوکه تل په داستاني فورم کې او طنز تل په داستاني فورم کې نه، په هر فورم کې راتلی شي. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کېږي، اوړي راوړي د ولسونو تر منځ، او طنزونه معمولا یو مشخص ادرس لري. په تېره معاصر طنزونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال هم د نورو لیکوالو تر منځ مشهور دی چې پلانی طنز لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې طنزونه تمثیل شوي هم دي، خو ټوکې چندانې نه تمثیل کېږي. یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسي دی، په ولسي بنارو کې تمثیلېږي. اما طنزونه داسې ډېر طنزونه دي چې په هغه باندې سریالونه جوړ شوي دي، فلمونه جوړ شوي دي. د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي، ډېر مشهور دی. دا د سریال په شکل باندې شته، په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترجمه ناولونو باندې فلمونه جوړ شوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل شوي دي. نو ټوکې دغه شکل نه دي، ټوکې معمولا په شفاهي بڼه ویل کېږي. لکه ټوکه چې لنډه ده، دغسې په یو خاصه مقطه کې ویل کېږي، خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باجه د ځان سره وړي.
احمد صاحب، دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفاهي شکل سره هغه موجودې دي په ولس کې. نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه سي چې دغه ټوکې ته فرضاً که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي، لیکلې سوې هم دي، موږ دې ته طنز ویلی سو که نه سو؟
ټوکې لیکل کېږي نه، بلکې راټولېږي. هغه ټوکې چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې سوي دي. او هغه څوک چې ټوکې جوړوي هغه په شفاهي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوال هم نه وي. او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدي، او یو څه د طنزي تیوري په چوکاټ کې اسکلنې سره سموي. نور تفاوتونه د ټوکی او د طنز دا دي چې د هدف خبره ده. په طنز کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي، خو په ټوکی کې داسې د یو چا سپکاوی، توهینې، شخصي غچ اخیستل. بل کېدای شي چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي، اما د طنز هدف خندول نه دي. بله مهمه خبره د ټوکی او د طنز د ژبې په اړه ده. کله کله د ټوکی ژبه ډېر رکیک او چټي کلمات کارول شوي، ډېره پوچ کي، خو که د تنز ژبه پوچ وو هغه ته بیا تنز نسو ویلی. بیخي د تنز د چوکاټو څخه وځي، د هغه تعریف څخه وځي. خندا په دواړو کې، خو په هدف کې تفاوت دی، په شکل کې تفاوت دی. معمولا ټوکی په نثر کې، خو طنز کېدای سي چې په نظم کې راسي، کېدای سي تمثیل سي. بله برخه د کارټون برخه ده. کارټون د طنز یو شکل دی، خو ټوکه د کارټون سره ایساره نه لري. دغه یې هم تفاوتونه دي.
کورمدان ډېره مننه.
شونده اوس خیر اوسئ.